شماست احمد، خوش آمدین به استودیو.
سیستمی عباس مننه. اته بجې شوې د دې ساعت د خبرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. د خبرونې چې په منځنۍ څپه دولس پښنې په ټول افغانستان کې خبرې شي، د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیولې شي. تر خبرونو وروسته به واوري چې د افغانستان ولسمشر هیله مندې چې د یوې اونۍ په ترڅ کې به یو شمېر هیوادونه له افغانستان سره په امنیتي برخه کې د مرستو ژمنې وکړي. خبرونه سید کمال شاه عارف اوروي.
پسر کې د خبرونو سرټکی، افغان ولسمشر وای افغانستان د منځنۍ اسیا د هیوادونو پانګونې او د اقتصادي راکړې ورکړې پراختیا ته اړتیا لري. د بدخشان یمګام ولسوالۍ ته تازه کمانډو ځواکونه رسیدلي او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د داعش پر ضد د هر راز اقداماتو د ترسره کولو غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل: ولسمشر محمد اشرف غنی وای افغانستان د منځنۍ اسیا د هیوادونو پانګونې او د اقتصادي راکړې ورکړې پراختیا ته اړتیا لري. ښاغلی غنی پرون جمعه د قزاقستان په پلازمینې استانا کې د نظربایو پوهنتون زده کوونکو ته په وینا کې وویل چې منځنۍ اسیا د ترانزیت او تجارت په برخه کې له افغانستان سره خپلې همکارۍ پراخولی سي. ولسمشر غنی څرګنده کړه چې د مرکزي او جنوبي اسیا هیوادونه د ګډې همکارۍ له لارې اوږدمهاله وده کولی سي. د وی افغانستان د جنوبی او مرکزی آسیا د یو ځای کولو تر ټولو ښه لار ده. موږ له قرغزستان، تاجکستان، افغانستان او پاکستان ته د برېښنا د لېږدولو پر پروژو غور کوو. له ترکمنستان، ازبکستان، افغانستان او پاکستان ته د برېښنا پر لېږدولو هم غور کیږي. د ګاز پایپ لاین لانونه به چې په راتلونکو لس کلونو کې پلان جوړ سوی، د راتلونکو دوو پیړۍ لپاره زموږ پر لارو، اړیکو او نورو چارو اغیز وکړي. د قزاقستان ولسمشر ژمنه وکړه چې له افغانستان سره خپلې بشري مرستې به جاري وساتي. د قزاقستان حکومت هر کال د 60 میلیونو ډالرو په ارزښت خوراکي مواد او نورې بشري مرستې افغانستان ته استوي. ولسمشر غنی قزاقستان ته تر دوه ورځني سفر وروسته پرون ماخوستن کابل ته استون سو. د بدخشان یمګام ولسوالۍ ته تازه کمانډوز واکونه رسیدلي. د بدخشان د والی مرستیال ګل محمد بیدار پرون جمعه ازادي راډیو ته وویل چې که هوا شوه امنیتي ځواکونه شای په لږ وخت کې دا ولسوالۍ بیرته ونیسي. بیدار څرګنده کړه چې په سیمه کې نشرتې روانې دي او دواړو خواو ته تلفات رسیدلي دي. د وای په دې عملیاتو کې 10 وسلوال طالبان مړه او زخمیان دي. 11 بهرني وسلوال وژل سوي دي. په عملیاتو کې د امنیتي ځواکونو 11 غړي هم وژل سوي او زخمیان دي. جګړه د اوشمګان سیمې ته رسیدلې ده. د کورنۍ چارو او دفاع وزارتونو ځواکونه را رسیدلي او که هوا شوه د ملیورډو هغه کمانډو اسکر به چې په لار کې دي هم سیمې ته ورسیږي. د بدخشان پر یمګام ولسوالۍ چې ستراتیژیک اهمیت لري، د څو ورځو راهیسې د وسلوال طالبانو او حکومتي ځواکونو شدید جګړه روانه ده. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوی قمندان جنرال جان کیمبل په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د هوایي حمله په اړه د تحقیقاتو پایلې څېړي. د امریکا دفاع وزارت به وروسته د دې څېړنو په اساس یو رپورټ د خلکو لپاره هم خپور کړي، خو دقیقه نیټه اعلان نه ده څرګنده سوې. د امریکا دفاع وزارت پرون رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دا رپورټ به د جنرال کیمبل تر تایید وروسته د امریکا د پوځ مرکزي قمندانۍ ته واستول سي. د اکتوبر په 3 په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو نو په روغتون د امریکا د پوسټ په هوایي حمله کې د روغتون ټولس کارکونکو او لس ناروغان وژل سول چې درې مشمن هم پکې شامل وو. په دې حمله کې 13 تنه زخمیان سی وو. بیا هم شرغلست. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د داعش پر ضد هر راز اقداماتو د ترسره کولو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د فرانسې له لوري هغه پریکړه په وس اکثریت تصویب کړ چې له هیوادونو پکې غوښتنه سوې ده چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد له ټولو ضروري امکاناتو کار واخلي. په دې پریکړه کې همداراز غوښتل سوي چې هیوادونه دې د داعش او نور افراطي ډلو د بریدونو د مخنیوي لپاره خپلې هڅې دوه برابره کړي. دا پریکړه 13 ورځ د امنیت شورا 15 غړو یوه اونۍ وروسته تر دې تصویب کړ چې برید کوونکو په پاریس کې 113 تنه وژل او 350 ټپیان کړل. داعش د دې بریدونو مسؤلیت منلی دی. د بغداد په جنوب کې د شیاو پر یو جمعه د دوو بمې بریدونو له امله لږ تر لږه 9 تنه وژل سوي او یو شمېر ټپیان سوي دي. چارواکي وایي د یوسفیه په سیمه کې د جمعه تر څنګ یو بم هغه وخت وچاودید چې لمونځ کوونکي تیر ورځ د جمعې له لمانځه راووتل. بیا چې کله امنیتي ځواکونه سیمې ته ورسېدل یو ځان وژونکی برید وسو. تر اوسه چا د دې چاودنو مسؤلیت نه دی منلی، خو سني افراطي وسلوال لکه داعش ورته بریدونه کوي. د ارمنستان په پلازمینه ایروان کې لږ تر لږه 2000 مظاهره جان چې پرون د حکومت له لوري په قانون کې له اصلاحاتو سره د مخالفت لپاره لارو او کوڅو ته راووتل. مظاهره چان وایي حکومتي مشران په ارمنستان کې د خپلې واکمنۍ د ساتلو لپاره په قانون کې بدلون نه راولي. دوی وایي چې په قانون کې د اصلاحاتو پر اساس به د ولسمشر واکم او د صدراعظم صلاحیتونه زیات سي. په ایروان کې پرونۍ مظاهره د اپوزیسیون ګوند د ارمنستان نېشنل کانګرس او د هیرتج ګوندونو تنظیم کړې وه. د ارمنستان پارلمان د اکتوبر په پیل کې پریکړه وکړه چې په دې هیواد کې د پارلماني جمهوریت رامنځته کولو لپاره په قانون کې پر ضروري بدلونونو باید ټول پښتانه وسی. او د مالی ولسمشر ول ورسته تر دې چې مسلمان وسلوالو پر یو هوټل په مرکز بماکو کې برید وکړ او په لسګونو کسانو برم تکړل یې وشتنه ووجل سول. په وجل سو کې دوه برید کوونکي وسلوال دي. د مالی ولسمشر ابراهیم ابوبکر کی تا تیر ورځ په ټلویزیون نیوینا کې د رادیوسن بلو پر هوټل د برید د پای ته رسیدو د عملیاتو ترڅنګ په هیواد کې اضطراری حالت اعلان کړ. تر سلو ډیر کسان تیر ورځ په دې هوټل کې یوې تورستي ډلې برم تکړل. د دې حمله مسؤلیت یوې تورستي ډلې په غاړه اخیستی چې مشرې د القاعده شبکې یو پخوانی قومندان کوي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ سفر دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري.
Until last week, we had 31 nations recommitting to standing with us, and hopefully by the end of next week there will be 40 nations.
افغان ولسمشر په قزاقستان کې وویل د هغو هیوادونو شمیر به د یوې اونۍ په ترڅ کې 40 ته ورسیږي چې له افغانستان سره د امنیت په برخه کې د مرستو ژمنې کوي. په دې خپرونه کې مو د افغانستان د اجرایي رئیس له یوه سفره هم خبرو. افغان چارواکو په وروستیو کې سفرونه زیات کړي، علت یې څه دی؟
د افغانستان د فعال سیاست ښودنه کوي چې هم د سولې لپاره په افغانستان کې ګډ نظر رامنځته شي او هم د ترهګرۍ د ځپلو لپاره په سیمه کې یوه مشترکه اجماع منځته راشي.
دا به هم واورئ چې هند افغانستان ته څلور جنګي هلیکوپټر ورکوي. د ساينس او ټکنالوژي په پروګرام کې به واورئ چې د داسې الوتکو پر جوړېدو کار روان دی چې د لندن او نیویارک ترمنځ به سفر درې ساعتونو ته رالنډ کړي. او دا سدیا واوریدونکو په پروګرام کې ساسو پښاخ سب شوی پیغامونه خبرو. ولسمشر اشرف غنی وایي طالبان چې په افغانستان او پاکستان کې رامنځته شوې پدیده ده د ټولې جنوبي آسیا په ستونزو د بدلېدو په حال کې دي او فعالیتونه یې د بنګلادیش په ګډون نورو هیوادونو ته په خپرېدو دي. ولسمشر غنی پرون د آستانې په نظربایف پوهنتون کې محصلانو ته وینا وکړه. د پخپله وینا کې دا هم وویل چې افغانان له تروریزم سره په مبارزه کې هر ورځ قرباني ورکوي او په دې هیواد کې د تروریزم د قربانیانو شمیر خواشینوونکی دی. خو دا د افغانانو کورنۍ مسله نه ده، بلکې سیمه ایز اړخ لري. د ولسمشر غنی د خبرو نور جزئیات د فرشتې جلال زئی پورا پور کې.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون په استانه کې وویل چې په افغانستان کې د چین، روسیې، ازبکستان، د سعودي عربستان، د قزاقستان، د شمالي افریقا د هیوادونو، پاکستان او نورو سیمو وسلوال جنگیږي. نو روان تشدد او افراطیت د افغانستان کورنۍ مسأله نه ده. طالبان په افغانستان او پاکستان کې رامنځته شوې مسأله وه، خو اوس د جنوبي آسیا پر مسأله د بدلېدو په حال کې ده چې بنګلاديش او نورو سیمو ته هم خپرېږي. طالبان څومره ملاتړ لري؟ پرېږده چې هغوی په انتخاباتو کې برخه واخلي، افغانان انتخاب وکړي. که افغانستان خلکو رای ورکړه، زه به هم په خوشحالۍ خپل قدرت ورته پرېږدم. خو که په کندوز کې د دوی وروستیو کارونو ته وکتل شي، متاسفانه تشدد هغه حد ته رسېدلی چې هیڅ ډله به چې په حکومت کې د برخې اخیستلو خوب ګوري داسې کار ونه کړي. ولسمشر غنی وویل چې افغانستان هر ورځ له افراطیت او تشدد سره په جنگ کې دی. د افغانستان د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو وتلو ته هم اشاره وکړه. وویل
هی پرامیسد هیز نیشن that he will withdraw his forces from Afghanistan.
ولسمشر اوباما له خپل ول سره له افغانستان د عسکرو د ایستلو ژمنه کړې و. خو کله چې له تشدد سره په مبارزه کې زموږ فعالیت ته وکتل او ویل دل چې موږ تر کومه حده اصولي کار کوو، له خپل ژمنې شاته شو او خپل ول سره د تشریح کړ چې افغانستان د دې ارزښت لري چې پنګونه ور باندې وشي. دا د امریکا له لوري د همکارۍ یو فوق العاده ګام دی. اروپا هم ورته کار کوي. تیرونی یو ډیر شوادونو له مشتره د پوځي همکاري د دوام ژمنه کړی و او هیله ده چې راتلونکو اونۍ تر پایه به دا شمیر څلوېښتو ته لوړ شي. ښاغلی غنی څرګنده کړ چې د تروریزم او افراطیت پر ضد رواني مبارزې مجبور کړی چې افغانانو ته د ولسمشر په توګه د هغوی د حقونو د ورکولو لپاره د خپلو پروګرامونو د عملي کولو پر ځای د ولس په ژغورلو غور وکړي. غنی وویل موږ هیڅکله د تروریزم او افراطیت پر ضد له جګړې انکار نه دی کړی. د افغانستان ولسمشر قزاقستان ته تر دوه ورځني سفر وروسته پرون ماخصن کابل ته ستون شو.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د قزاقستان د سفر پر مهال پر دې ټینګار وکړ چې د منځنۍ اسیا او جنوبي اسیا ترمنځ اقتصادي اړیکې هم سیمې ته ثبات راوستلی شي او هم د دوو پیړیو په مخه د سیمې خلک هوسا کولی شي. بل لورته د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي افغانستان به په څو اونیو کې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړی شي. د دې وزارت د نړیوالې سوداګرۍ رئیس رحیم محمد ازادي راډیو ته په کابل کې وویل د دې سازمان د غړیتوب سره به په نړیوالو سوداګریزو چارو کې د افغانستان ډېرې ستونزې اوارې شي. تفصیل له کابله د خان محمد سین په راپور کې.
افغانستان به له یوې میاشتې څخه په لږه موده کې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړی شي او له دې سره به په نړیوالو سوداګریزو چارو کې ګڼې ستونزې اوارې شي. دا خبره د افغانستان د سوداګرۍ وزارت د نړیوال سوداګرۍ د څانګې رئیس رحیم محمد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وکړه. ښاغلی محمد وویل هیواد به د دې سازمان له ګډو سوداګریزو فعالیتونو څخه ډېره ګټه پورته کړي.
په نیروبی کانفرنس په 11 دسمبر به په کینیا کې کیږي. په دې کې به ډاکټر صاحب عبدالله او د افغانستان د یو غټ لوړ پوړی هیئت دي او دغه د پروتوکول د الحاق چې کوم پروتوکول دی دا به امضا کیږي. موږ ډېر خوشبینه یو چې دغه جهاني تجارت چې دی په دې کې افغانستان عضوي دی. موږ اعظمي استفاده وکړو چې خپل تجارتي د سرمایه ګذاري او صادراتو لپاره د مارکیټونو سټنډرډ دغه ټول مشکلات خپل حل.
ددا هم وویل افغانستان د سوداګرۍ د نړیوال سازمان ټول شرایط بشپړ کړي دي. په دې وروستیو کې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په کابل کې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان له پلاوي سره په لیدنه کې په یاد سازمان کې د افغانستان پر شاملېدو بحثونه کړي دي. د سوداګرۍ د نړیوال سازمان پلاوي ویلي چې په دې سازمان کې به د افغانستان غړیتوب د دې لامل شي چې نړیوالې سوداګریزې چارې پراخې او بهرنۍ پانګې جلب کړي. د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان له شاوخوا 11 کلونو راهیسې هڅې کولې چې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړی شي. د اقتصادي چارو پوهان په دې سازمان کې د افغانستان غړیتوب مهم ګڼي خو تاکید کوي چې افغانستان د په دې سازمان کې د یو فعال غړي په توګه ځان تثبیت کړي. د دې کار پوهانو له ډلې سیف الدین سیحون وویل
اعمال بعضن فقط فشارها از طرف کشورهایی که این موانع و محدودیت
د زینو گاونډي او هیوادونو لخوا پر افغانستان زین فشارونه ستا چې د افغانستان په سوداګریزو چارو اثر کولای شي، لکه د ایران، پاکستان او کله کله د ازبکستان لخوا. خو په دې سازمان کې بعد افغانستان غړیتوب د دې سبب شي چې ورپېخې ستونزې اوارې او د تجارت د پراختیا لپاره له ټولو هیوادونو سره تجارتي اړیکې پراخې کړي.
افغان چارواکي وایي افغانستان اوسمهال د اقتصادي او سیمهیزو همکاریو د 15 سازمانونو غړیتوب لري چې د منځنۍ اسیا او جنوبي اسیا د هیوادونو سازمانونه پکې شامل دي.
د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله به د راتلونکي میاشتې په 11 کینیا ته سفر وکړي. ولسمشر اشرف غنی پرون په قزاقستان کې و. تر دې مخکې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار هند ته تللی و او داسې خبر لرو چې شاید افغانستان یو چارواکی په لنډ راتلونکي کې ایران ته سفر وکړي. د دې سفرونو هدف څه دی؟ په تېره بیا د سیمې د هیوادونو د سفرونو هدف د افغانستان د ملي امنیت شورا له ویاند تواب غورزنګ سره په دې اړه په یوې خبرتیا پسې مرکه اورېدلی شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
افغان حکومتي چارواکي وایي چې افغان مشران غواړي د تروریزم د ځپلو لپاره په سیمه کې یوه ګډه اجماع رامنځته راشي. ولسمشر اشرف غني قزاقستان ته تیره ورځ سفر وکړ. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اتمر هند او اروپا ته سفرونه وکړل. په همدې حال کې افغانستان له چین څخه غوښتنه کړې چې پر ګاونډي هیوادونو فشار راولي ترڅو د تروریزم پر ضد په مبارزه کې جدي برخه واخلي. سیمه ییزو هیوادونو ته د افغان چارواکو سفرونه په کوم هدف دي او دا به د افغانستان لپاره څه لاسته راوړنې ولري؟ په دې اړه ملالۍ بشیر د افغانستان د ملي امنیت د شورا له ویان تواب غورزنګ سره مرکه کړې. د مرکې په پیل کې تواب غورزنګ وویل
د افغانستان جمهور رئیس په خپله لومړنۍ وینا کې د افغانستان خلکو ته وویل چې د بهرني سیاست لومړیتوبونه په پنځو حلقو کې تنظیم کړي دي. ګاونډي هیوادونه د دغه حلقو په اول راده کې راځي یا په اوله حلقه کې راځي، نو بنان دا د افغانستان د فعال بهرني سیاست ښودنه کوي او هدف یې دا دی چې د افغانستان سره د نړیوالې ټولنې او د همسایه هیوادونو مرسته او همکاري لا ډېره زیاته شي. دا د افغانستان د فعال سیاست ښودنه کوي چې هم د سولې لپاره په افغانستان کې د دنیا او خصوصا د همسایه هیوادونو یوه ګډ نظر رامنځته شي او همداراز هم د ترهګرۍ د ځپلو لپاره په سیمه کې یوه مشترکه سیمه ییزه اجماع منځته راشي.
په هندوستان ته د ښاغلي اتمر سفر څومره بریالی و او دغه سفر څه لاسته راوړنې درلودې؟
هم جمهوریت ته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار جناب محمد حنیف اتمر د سفر اجنډا په دریو ټکو باندې ولاړه وه. یوه برخه د اجنډا د هند او افغانستان د اړیکو پراختیا وه. دویمه برخه د اجنډا د دواړو هیوادونو مشترکه مبارزه د تروریزم پر وړاندې وه. او دریمه مسله د دې اجنډا یا دریمه برخه د دې اجنډا هغه د افغانستان سره د هند جمهوریت امنیتي او اقتصادي مرستې وې. پری درې واړو برخو کې جزئیاتو بحثونه شوي دي او نتیجې به په نږدې راتلونکي کې محسوس شي.
ښاغلی اتمر د چین سفیر ته ویلي و چې له چین تمه لري چې په سیمه کې پر ګاونډي هیوادونو خپل نفوذ وکاروي چې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې جدي اقدامات وکړي. چین به په رښتیا پر ګاونډي هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان فشار راولي چې له افغانستان سره د تروریزم پر ضد رښتونې مرسته وکړي؟
چین د افغانستان یو لوی سیاسي متحد دی او همیشه د افغانستان د خلکو او دولت سره حکومت کړی دی. د افغانستان دولت د خپل ټولو دوستو همسایه هیوادونو او همدارنګ د نړیوالو متحدینو څخه د غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې سوله او ثبات لپاره د خپل ټولو امکاناتو او د خپل ټولو هغه ظرفیتونو څخه استفاده وکړي او د افغانستان د خلکو او دولت سره همکاري وکړي. نو بنان دا یو داسې اصل دی چې موږ همیشه تاکید پر کړی دی د ټولو همسایه هیوادونو خصوصا چین سره زمون ارتباطات وړیکی د سیمه ایز همکارۍ او د ښه ګاونډیتوب پر اصل بنادي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ ویل دا د افغان حکومت فعال بهرنی سیاست دی چې د سیمه له هیوادو سره اړیکې پراخ کړي څو د افغانستان د امنیت لپاره یو سیمه ایز اجماع رامنځته شي او دا اجماع سولې ته هم لار هواره کړي. نړیوالو چاپی خبرونه د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ احمد تکل کتنه ورته کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل پرونی غنه کې په یو مطلب کې لیکلي چې په افغانستان کې د امریکا د پاوز د محاربوي عملیاتو له پای ته رسیدو وروسته هم امریکایان په دې هیواد کې وژل کیږي. د مطلب لیکوال لیکي په افغانستان کې د امریکا د جګړې 15 کاله په بشپړېدو دي، خو په افغانستان کې امریکایي وګړي په داسې حال کې وژل کیږي چې د دې هیواد پوځي ماموریت ختم شوی. په مطلب کې د امریکایي میرمنې کریسی دیویس یادونه شوې چې پوځي دنده یې نه درلوده، خو له امریکایي سرتیرو سره د مرستې لپاره په خورا خوشحالۍ افغانستان ته ولاړه. میرمن دیویس هر ورځ له څه باندې 2000 کیلومتره لرې وطن څخه له خپل کورنۍ سره ټلیفوني خبرې کولې، خو پروسه کال وضعیت بل ډول شو او دا 45 کلنه میرمن چې اوس د لمسی خواند وه د طالبانو لخوا په ویشتل شوی توغندي ولګېده. واشنگتن پوسټ لیکي که څه هم د امریکا د پوز ماموریت پای ته رسیدلی، خو په افغانستان کې د امریکایي قراردادیانو او سرتیرو شمیر لا هم د هغو سرتیرو په پرتله دوه چنده زیات دی چې امریکا له داعش ډلې سره د مبارزې لپاره عراق او سوریه ته استولې دي. ورسپانه زیاتوي که څه هم ملکی قراردادیان عملا جګړه نه کوي خو قرباني کیږي. د ورسپانه په وینا د سک کال لپاره 15 امریکایان په افغانستان کې وژل شوي او 13 نور ټپیان دي. د ورسپانه په وینا له دې ډلې څخه 15 په جګړه کې وژل شوي. نېشنل انټرست خبرونه په خپل وروستي غنه کې د افغانستان په اړه یو مطلب خپور کړی چې سرلی کې دی د ایران افغان او پاکستانی اجیر سرتیری. په مطلب کې راغلی چې ایران هلته له ډیره افغان کډوالو څخه ناسمه استفاده کوي او د ګواښ او محدودو امتیازاتو په وسیله یې د سوریې جګړې ته استوي. د مطلب د لیکوال په وینا په سوریه او عراق کې د یو شمیر افغان او پاکستانی اجیرو سرتیرو شمیر چې د داعش پر ضد جګړه کوي د هغو کسانو تر شمیر دوه ځلې زیات دی چې له امریکا او اروپا څخه دې جګړې ته استول کیږي. د نېشنل انټرست د مطلب په دوام کې راغلی د هغو شیعه افغانانو شمیر چې د سوریې جګړې ته ځي خورا زیات شوی او ایران په راتلونکي کې هم د هغو لپاره پلانونه لري، ځکه وروسته له دې چې دا کسان له جګړې راستنیږي ایران غواړي له هغو څخه په یو بل ډول کار واخلي. د خبرونې مطلب زیاتوي ایران په سیمه کې د خپل نفوذ د پراخولو هڅه کوي او غواړي له دې لارې داسې یوه ډله جوړه کړي چې د ایران د ګټو ساتنه وکړي. له بلې خوا افغانستان ته د دې جنګیالیو راستنېدل به د هغه ګواښ په وړاندې چې تهران په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور له کبله احساسوي د مقاومت یوه بڼه وي. د نېشنل انټرست په وینا ایران غواړي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د حزب الله په څیر د یو ځواک په جوړولو سره د قدرت تشه ډکه او په دې هیواد کې خپل نفوذ پراخ کړي.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوی قمندان جنرال جان کیمپل به په کندوز کې د به سرحد ډاکټرانو پر روغتون د هوایي حملې په اړه د تحقیقاتو پایلې وڅېړي. د امریکا دفاع وزارت به وروسته د دې تحقیقاتو پر اساس یو راپور خپور کړي خو دقیقه نیټه یې لا نه ده څرګنده شوې. رویټرز خبري اژانس وایي دا ممکنه ده چې د امریکا پوځ به د حملې په اړه د تحقیقاتو ځینې جزئیات پټ وساتي. دا حمله د اکتوبر په 3 هغه وخت وشوه چې طالبانو د کندوز ښار نیولی وو. د راپور نور جزئیات له فرشته جلال زید څخه.
په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون تر حملې وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل د امریکا دفاع وزارت ته د حملې په اړه یو لړ سري معلومات وړاندې کړل. کیمبل وروسته وویل چې دا حمله یوه تیروتنه وه. د امریکا دفاع وزارت د څیړنو د پایلو په اړه د جزئیاتو له ورکولو ډډه کړې خو ویل کېږي چې د کتنې لپاره یو رپورټ جنرال کیمبل ته رسېدلی دی. روان کال د اکتوبر په 3مه په کندوز ښار کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د امریکا د پوځ په هوایي حمله کې د روغتون 12 کارکونکي او 10 ناروغان ووژل شول چې درې ماشومان هم پکې وو. په دې حمله کې د روغتون د 19 کارکونکو په ګډون 13 تنه زخمیان شوي وو. د بې سرحده ډاکټرانو نړیوال ټولنې دا حمله د بشري حقوقو پر نړیوالو قوانینو څرګند تیری بللې دی. د بې سرحده ډاکټرانو نړیوال سازمان او د امریکا د کانګرس یو شمیر غړو په کندوز کې د حملې په اړه د خپلواکو څیړنو غوښتنه کړې وه. د امریکا دفاع وزیر جنرال آشتن کارتر په دې اړه د بشپړو او شفافو څیړنو ژمنه کړې وه او په دې اړه د څیړنو مشري امریکایي جنرال ویلیام هیکمن ته سپارلې وه. په افغانستان کې د امریکایي قواو لوی قمندان جنرال جان کیمبل ویلي چې جنرال هیکمن د دې لپاره خپلواکي څیړنې کولای سي چې د دې تر قمندې نه دی لاندې. د روجرز په حواله جنرال جان کیمبل به د کندوز د حملې په اړه د رپورټ جزئیات وګوري. د امریکا دفاع وزارت د خبري اژانس ته په لیکلي پیغام کې ویلي چې دا رپورټ باید د امریکا د پوځ د قمندې مرکز ته تر رسیدو مخکې د جنرال جان کیمبل لخوا تایید شي. تکل شوی چې د دې رپورټ یو کاپی د خلکو لپاره هم خبره شي خو هغه معلومات به نه وي پکې شامل چې د امریکا پوځي مخفي او امنیتي پلوه ځانګړي ګڼي. د امریکا دفاع وزارت هم ویلي چې دا رپورټ به څه خبرېږي خو جنرال کیمبل وړاندوینه کړې وه چې په کندوز ښار کې پر روغتون د حملې په اړه ابتدایي رپورټ شایي په یوه میاشت کې خپور شي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
پرون په نړۍ کې د ماشومانو نړیواله ورځ وه. د افغانستان تر ټولو لوی ولایت هلمند ته باور شو. هلته د بشري حقونو د ساحوي دفتر چارواکي وایي چې د تیرې میاشتې د جګړو له امله لږ تر لږه 28 ماشومان سخت ټپیان شوي دي. جګړې او له جګړو زیږېدلې لوږې د هلمند ماشومان له راز راز ستونزو سره مخامخ کړي دي. له دغو ستونزو مو په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دای خبروي.
د ماشومان نړیواله ورځ لا هم په افغانستان کې واځي تل منځلو پر محدود ده. اوس هم د لشکرګاه په وټونو کې په لسګونو ماشومان په بېلابېلو کارونو بخت ترسره کېږي. د هلمند کار او ټولنیزو چارو ریاست مسؤلین وایي د سروې او معلوماتو له مخې د 1500 په شاوخوا کې ماشومان هره ورځ د کور په سختو کارونو پسې وځي او تر 400 ډېر د کم عمر ماشومان په لشکرګاه ښار کې په فقر ټولولو او لاس نیولو بوخت دي. د کار او ټولنیزو چارو ریاست یو مسؤل مشتاق عسکري وایي دا شمېرې دقیقې نه دي خو کېدای سي تر دې ډېر ماشومان په بد روزګار کې وي.
سروې اطفال په صورت دروست تر 5 ولسوالۍ ولسوالۍ
نوه نادلي دی وایي. موږ د هلمند په 5 ولسوالیو کې دغه ماشومانو په اړه سروېګانې کوو چې معیوب دي، فقر کوي او یا په درنو کارونو بوخت دي. دا ډېر مهمه سروې به په نادلي، نوې، نارسراج، موسی کلاو، سنګین ولسوالیو کې ترسره کېږي. البته باید ووایم چې د ماشومانو لپاره کار یوازې په سروېګانو نه پوره کېږي. موږ پر ځینو مهمو او دوامدارو پروپوزلونو کار کوو چې باید ماشومان د فقر او درنو کارونو څخه را خلاص کړو. په هلمند کې د بشر د حقوقو د ساحوي دفتر مسؤول محمد بلال صدیقي وایي د تیر کال په نسبت د ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې 50% ډېرې شوې دي. هغه وویل نامني، فقر او د کورنیو کډوالۍ هغه ستونزې دي چې په سلګونو ماشومان یې نه یوازې درنو کارونو ته اړیسي دي، بلکې د نشي توکو په کروندو کې کار کول، د ماشومانو کچاک، د جنگونو له امله د ماشومانو وژل کېدل او په وسلوالو نښتو کې د هغو څخه استفاده، ځینې هغه ناوړه موارد دي چې په هلمند کې ماشومان ورسره مخامخ دي.
همدا اوس مسلمان په مرکز اصلاح کې شاوخوا 30 ماشومان لرو چې د سیاسي جرایمو په اتهام باندې وشوي. دا خپله موږ ته حکایت کوي چې ماشومان عملاً ټول ښه کېږي او مور پلار مثلا د مخالفینو په صفوف کې دوی جنګ کوي، دوی وایي چې دا جهاد کې او سفر باندې کوي. که د امنیتي ځواکونو په صفوف کې سبق کېږي، دوی وایي چې ناموس وطن او خلکو څخه دوی دفاع کوي او قربان افتخار کوي. او زموږ پیشنهاد دا ده چې په دې عرصه باندې جدي اقدام وشي او د ماشومانو استخدام څخه ممانعت وشي، خصوصا
بلال ول په هلمند کې په زرګونو ماشومان زده کړې ته لاسرسی نه لري او هغه چې شونځیو ته ځي د مور او پلار د نه توجه او د ښوونکي د ناسمې رویې له امله پر سړکونو ورځې تېروي. په هلمند کې په شاکه کارونو اختر بخت ماشومان وایي سرپرست نه لري او د کورنیو د غړو لخوا د ښوونځي په ځای کار کولو ته هڅول کېږي. دوی په مسترخانو کې د ماشینونو له انتقال نیولې تر موټر مینځلو او کراچیو چلولو پورې درنې درنې دندې ترسره کوي. د هلمند پوهنې د ریاست شمیرو له مخې په دې ولایت کې تر 40 ډیر ماشومان د نامنوی ترڅنګ په کور کې د سرپرست د نشټوالي له امله د زده کړو بې برخې دي. په هلمند کې په تیر میاشت کې د نامنوی له امله د 1500 تړل سو ښوونځیو 240 زره زده کوونکي هم اکثره ماشومان دي چې پر کور کښېنستل. کتون کوي تر هغو چې د ماشومانو په نوم د نړیوالې ورځې په اړه خبرې او مبارکۍ د ماشومانو د ښې راتلونکي په خاطر په عملي هلو ځلو بدلې نشي، د دې وطن ماشومان له بدو ورځو خلاصېدای نشي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
نثار احمد له صابله پر استولې سمس کې لیکلي دي په مرکز کلات کې د معارف وزیر د اندېښنې وړ دی. قاری محمد مدني له نورستان لیکي په نورستان کې د ښځینه استادانو کمښت د معارف چارواکي د پاملرنه ورته وکړي. احمد ګل له کونړ لیکي زموږ ولسمشر ښه اهداف لري خو که یې څوک کار ته پرېږدي. حاجي شمس الحق د هلمند له سنګینه پر استولې سمس کې لیکلي دي چې د اشرف غني د قزاقستان سفر باید هیله ده چې ښه لاسته راوړنې ولري. حلیم رنزور بیا له فرارود لیکلي دی د اشرف غنی د قزاقستان سفر د هغه د نورو سفرونو په څیر بې فائدې دی. عبدالنافع د ولسمشر د قزاقستان سفر ګټور بولي او دی لیکي چې قزاقستان د دې سفر پر مهال افغانستان سره 16 ټنه غنم کومک وکړ. فرایدون فراهی لیکي مرکزی حکومت د افغان مهاجرو لپاره نوي تدابیر ونیسي. عبدالغفار تقوال سپین بولدک پر استول اسمس کې لیکلي دي د ټاپی د غازو پروژې ته ډیر خوشاله يم، افغانستان به ډیره ګټه وکړي. امین پښتنه کړې ده چې د ټاپی پروژه کله پیلېږي. تکل شوې ده چې د راتلونکو میاشتې میلادی میاشتې په 14مه د ترکمنستان ولسمشر او د افغانستان ولسمشر د دې پروژې کار پرانیسي او تر 2013 کال پورې به د دغه پایپلاین له لارې د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان ګاز انتقال شي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې هندوستان غواړي افغانستان ته څلور جنگي هلیکوپټر ورکړي. په دې خبرونه کې ازادي واوریدونکو کې 19 پروګرام لرو چې پکې 65 سب شوي پیغامونه لرو او د ساينس او ټکنالوژي دنیا هم خبرو. خو اته بجې او 13 دقیقې دي. لنډ خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه اورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی وای افغانستان د منځنی اسیا د هیوادونو پانګونی او د اقتصادي راکړې ورکړې پراختیا ته اړتیا لري. د بدخشان یمګام ولسوالۍ ته تازه کمانډو ځواکونه رسېدلي. د دغه ولایت چارواکي وایي که هوا ښه وه امنیتي ځواکونه ښایي په لږ وخت کې دا ولسوالۍ بیرته ونیسي. په افغانستان کې د امریکا ځواکونو لوی قمندان جنرال جان کیمبل په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو په روغتون د هوایي حملې په اړه د تحقیقاتو پایلې څېړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د داعش پر ضد د هر راز اقداماتو د ترسره کولو غوښتنه وکړه. د بغداد په جنوب کې د شیاو پر یوه جمعه د دوو بمي بریدونو له امله لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. د مالی ولسمشر وروسته تر دې چې مسلمانو وسلوالو پر یوه هوټل په مرکز بماکو کې برید وکړ او په لسګونو کسانو برامده کړل، یوه تنه ووژل شول. او د ارمنستان په پلازمینې یوروان کې لږ تر لږه 2000 مظاهره چان پرون جمعه د حکومت له لورې په قانون کې له اصلاحاتو سره د مخالفت له پاره لاره او کوڅو ته راووتل.
هند افغانستان ته څلور روسی جنگي هلیکوپټر ورکوي. دا هلیکوپټر به په راتلونکو دوه میاشتو کې افغانستان ته وسپارل شي. جزئیات له ملالۍ بشیر څخه.
هندوستان به په راتلونکو دوه میاشتو کې د روسیې جوړ څلور MI-25 هلیکوپټر افغانستان ته ورکړي. دا هلیکوپټر به ډېر ژر په افغانستان کې د سختریزو پر وړاندې په جګړه کې وکارول سي. د هندوستان د NDTV د راپور له مخې روانه اونۍ په هندوستان کې له هندي چارواکو سره تر لیدو وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویلي چې 2015 کال د هیواد لپاره تر ټولو زیات له تشدد ډک وو. شاغلی حکمت خلیل کرزی ویلی موږ تر ټولو زیات تلفات لیدلی. موږ هر ورځ په تر شلو زیاتو ولایتونو کې د تشدد پیښې وینو، نو دا مهمه ده چې باید په اړه یې خبرې وسی. شاغلی حکمت خلیل کرزی له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتلو ته په اشاره سره ویلی چې د سخت دریځو پر وړاندې په مبارزه کې باید تشه رامنځته نسي او له همدې کبله توپ لرونکو هلیکوپترونو ته اړتیا سته. د زیاته کړې دونیم کال مخکې موږ شاوخوا 1,500 ائتلافي ځواکونه درلودل. د دوی د ملاتړ لپاره موږ تر 2,000,000 زیات نظامي قراردادیان درلودل. خو د 2015 کال له پیل راهیسې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې مسؤلیت اوس د افغان ځواکونو پر اوږو دی چې د نړۍ د لویو نظامي ځواکونو ملاتړ لري. د شاغلي حکمت خلیل کرزی په وینا افغانان اوس د خپل نظامي ظرفیت لوړولو ته اړتیا لري او له همدې کبله افغانستان له خپلو ملګرو هیوادونو څخه د مرستې لپاره مراجعه کوي. تر دې مخکې په اپریل میاشت کې نوې ډیلی افغانستان ته د نظامي ترانسپورت موټرونه او درې کوچني بې وسلې چتل هلیکوپټرونه ورکړل.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پورې اورېدل شي او د ماښام لوو د سهار تر اوو په همدې څپو آشنا راډیو خپرې شي. وړاندې د ساینس او ټکنالوژي دنیا پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو له یوې نوې ډېرې تیزې الوتکې د جوړېدو خبرو او د ازادي اورېدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص ثبت شوي پیغامونه لرو. خو اوس یوه نړیواله مسله راخلو. امریکایي چارواکي وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا متحده ایالاتو ته کوم جدي خطر نه دی متوجه. د پاریس له تروریستي حملو وروسته داعش ډلې په یو پیغام کې د لویدیځو هیوادو پر ښارونو د ورته حملو ګواښ وکړ. خو امریکایي چارواکو ډاډ ورکړی چې د پاریس په حملو کې د ګډونوالو او د متحده ایالاتو ترمنځ کومه اړیکه نشته. په دې اړه تفصیل له احمد تکله.
د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې یا FBI مشر جیمز کومی پرون وویل اسلامي دولت ډله او پلویان د خپلو پلانونو او وړتیاو په اړه منظمې تبلیغاتي ویډیوګانې خپروي. خو د زیاته کړه چې د کوم ګواښ په اړه موثق استخباراتي معلومات نشته. کومي چې د امریکا له لوی څارنوالي لوریتا لینچ سره په ګډه خبري غونډه کې خبرې کولې وویل اف بی آی د لسګونو هغو کسانو درک لګولی چې افراطي تمایلات لري. نوموړي زیاته کړه د دې ادارې ایجنټانو د پاریس له حملو وروسته د یو شمېر هغو کسانو په اړه اضافي څېړنې پیل کړي دي چې ښایي په ورته حملو لاس پورې کړي، خو تر اوسه یې داسې نښې نښانې نه دي موندلي چې داعش به امریکا ته د حملو لپاره کسان استولي وي.
We are not aware of any credible threat here of a Paris type.
موږ د پاریس حمله ته کوم ورته موثق تهدید څخه نه یو خبر، او د پاریس د حمله او امریکا ترمنز کومه مستقیمه اړیکه هم نه وینو. داعش او پلویان یې د ویډیوګانو او مجلو په وسیله هر راز تبلیغات کوي، خو دا موثق استخباراتي معلومات نه دي. طبعا موږ د ټولو د تبلیغاتي ګواښونو په اړه تحقیقات کوو. کومي وویل یوازینی خطر دادی چې هغه کسان چې د دې تبلیغاتو هدف دي ښایي په اروپا کې د حملو د کاپی کولو هڅه وکړي. د ته په وینا تروریستي ډلې څلورویشت ساعته د ټلیفوني پیغامونو له لارې خلکو ته تبلیغاتي پیغامونه استوي چې د هر یو پیغام دادی چې راشه او د خیر و شر په مبارزه کې برخه واخله څو ژوند یې معنا عمومي. خاغلی کومي او میرمن لینچ ونه ویل چې په دې اړه معلومات د مشکوکو کسانو له ټلیفوني محاورو څخه اوریدل شوی کنه، خو دوی یادونه وکړه چې له مخابراتي کمپنیو سره له قانوني لارو د محاورو د اوریدو په اړه خبرې اترې روانې دي. د پاریس حملو د سپینې ماڼۍ او مخابراتي شرکتونو ترمنځ په پټه د تروریستانو د محاورو د اوریدو په اړه نوي بحثونه راپارولي دي. د امریکا لوی څارنوالې لوریتا لینچ وویل عدلي وزارت د کانګرس له هغې لایحې سره مخالف دی چې له مخې په متحدو ایالاتو کې د سوري کډوالو د منلو مخه نیول کیږي. دا لایحه د اف بی آی د کورنی امنیت د وزارت او د استخباراتو د ملي ادارې مشران په دې مکلف بولي څو د هر یو کډوال په اړه کانګرس ته دا ډاډ ورکړي چې د امریکا د امنیت لپاره به ګواښ نه جوړوي. میرمن لینچ وویل د قانون د تنفیذ د ځواکونو له نظره دا لایحه کومه مشخصه نتیجه نه ورکوي او عملي کول یې ناممکن دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ. د ساينس او ټکنالوژي دنیا
د لندن او نیویارک ترمنځ هوایي سفر به درو ساعتونو تر لنډ شي. یو نوې ترجخ چټک الوتکه به چې تر 2023 میلادي کال پورې به جوړ شي، نه یوازې د لندن او نیویارک ترمنځ سفر درو ساعتونو تر لنډوي، بلکې د جاپان د ټوکیو او د امریکا د فرانسیسکو ترمنځ سفر هم یوازې شپږ ساعتونو ته را لنډوي. ایر یون او ایرباس کمپنی د ای ایس دو په نوم د جټ الوتکو په جوړولو کار پیل کړی او ژر به د کانکورد الوتکو ځای ونیسي. ډیر کلونه مخکې کانکورد د نړۍ تر ټولو چټکې مسافر لونکي الوتکې وې چې د لندن او نیویارک ترمنځ لرې په شپږو ساعتونو کې کش کوله. په دې نوې الوتکه کې به دولس تنه ځای شي. ټاکل شوی دی چې په راتلونکو شلو کلونو کې دا ډول شپږ سوه جټ الوتکې جوړې شي. انسان له پخوانیو زمانو څخه د انرژي د ترلاسه کولو لپاره هلې ځلې کړې دي. په لومړیو کې له لرګیو، خوشایو او سکرو څخه کار اخیست، وروسته یې تیل وموندل. برېښنا یو بل ډېر مهم کشف و، خو اتومي انرژي د انسانانو ذهنیت ډېر بدل کړ. نن سبا انسانان له الکولو رانیولې تر کیمیایي موادو، اوبو، د مځکې تاو، باد، لمر او اتوم پورې له مختلفو لارو انرژي ترلاسه کوي. هر انرژي ګټې او تاوانونه لري. موټر او نور ترانسپورتي وسایل چې په تیلو چلیږي د مځکې اتموسفیر ته مضر ګازونه لیږي، د انسانانو او نورو ژوو د ژوند چاپیریال ککړوي. خو له برېښنا څخه په ترانسپورتي وسایلو کې د کار اخیستلو ارمان ته د شلمې پیړۍ په دوهمه نیمایي کې زیات پام واوښت. د نړۍ د موټر جوړولو ډیرو فابریکو او کمپنیو هڅې پیل کړې چې په برېښنا یا بیټرۍ چلیدونکي موټر جوړ کړي. د 2013 میلادي کال په دسمبر کې د موټر جوړولو نیسان شرکت د نیسان لیف په نوم یو ډول موټر جوړ کړل چې په جاپان او امریکا کې هرکلی وشو. نیسان لیف موټر په یو ځل چارج له 110 تر 115 اویا کیلومتره لار کچ کولی شي. په 160 کیلومترو یا په یو ساعت کې 40 کیلو واټه انرژي مصرفوي. د دې موټر لیتیوم بیټرۍ د کور په عادي برېښنا چارجیږي. همدارس د لمر په انرژۍ چارجېدونکي پینلونه یې چې د نیسان لیف موټر په چت کې نصب شوي بیټرۍ د لمر په انرژۍ هم چارجوي. خو مهمه داده چې د اړتیا په صورت کې نیسان لیف موټر کور ته هم برېښنا درکولی شي. د نیسان لیف موټر د بیټرۍ ظرفیت 40 کیلو واټه ساعته دی. یوه بشپړه چارج شوې بیټرۍ یې دوی ورځې د یوې متوسطې جاپانۍ کورنۍ برېښنا برابرولی شي. دا بیټرۍ 6 کیلو واټه خروجي قدرت لري او په دې توګه په یو وخت د فریزر، ایر کنډیشن او د کالو مینځلو د ماشین په شان الکترونیکي وسایل پرې چلیدای شي. نیسان موټر جوړونکي شرکت چې په سلو کې 40 پنګه د فرانسې له رینو کمپنۍ سره تعلق لري وایي حتی په عادي مواردو کې نیسان لیف موټر د شپې په مخه چې د برېښنا استعمال لږ وي چارجېدای شي او د ورځې په مخه له هغه څخه د کور د برېښنا لپاره کار اخیستل کېدای شي. نیسان لیف موټر چې په برېښنا چلیږي او هیڅ راز مضر ګاز نه لري په اضطراري حالاتو کې د برېښنا د یوې سرچینې په توګه هم کارول کېدای شي.
د ساينس او ټکنالوژۍ دنیا.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر.
د آزادی او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. یو ځل مو بیا د خبرونې ته زه فریبا ظاهر هرکلی کوم. ستاسو د روغتیا په هیله په دې اونۍ کې مو تر ډیره د هغو دوستانو پیغامونه راخیستي چې د امنیتي ستونزو په اړه راته غږیدلي دي او خپلې ستونزې او شکایتونه یې راسره شریک کړي دي. په دغو پیغامونو کې د ځینو دوستانو ګیلې او شکایتونه لري چې په ننګرهار یا نورو ولایتونو کې د اسلامي دولت ډلې څخه هم کړي دي او له دولت څخه غواړي چې د دوی دا ستونزه هواره کړي. د امنیتي ستونزې به په خپله له دوی څخه واورو. البته تر خبرېدو د مخه دا یادونه کوم چې دغه شکایتونه او دغه څرګندونې ټوله په خپل ستاسو دوستانو نظرونه دی او د ازادي رادیو نظر نه څرګندوي. دا تاسو او دا هم ستاسو راغلي پیغامونه.
السلام علیکم. زه د لوګر ولایت د ازري ولسوالۍ څخه سره تماس کوم. نقیب الله اورور د افغانستان کې څه حال ده؟ دا د حقانی ډله سو، دا د ملا منصور ډله سو، دا د ایش سو. امریکا سره چې موږ لاسلیک کړی دا په دې وجه لاسلیک نه ده ورسره کړی. سلته امریکا کې او افغانستان کې واړه و خوره و چکا ښه کوي. ملک د وسایل لري ښه آباد ملک د امریکا. ټانګونه دې ورکي، توپونه دې ورکي، تیارې دې ورکي. هغه چې موږ لاسلیک نه ده ورسره کړی داسې مو سره کړی داسې ورده سنبال کړه. درندې وسلې ورکه، تیارې ورکه، مهمات ورکه. دا نه تیارې ورکي نه مهمات ورکي. افغانستان کې دلته پروت ده. افغانستان یې در په در کړ، ملکیان یې در په در کړ. د موږ ورور جانانه په دا 14 کالو کې 1,00,000 پوځ هم مړ شو. دا څه خلکو موږ د موږ سره چې دی کې لاسلیک خو ما چې نه ده ورسره کړی. که موږ ته تیارې راکوي راځي کې درندو وسایل راکوي راځي کې که نه دی راکوي ودي وځي. افغانستان خپل کار دی کوي. پرېږده دا ورده دې ړنګ چې د افغانستان یې در په در شي. ټوله دنیا یې په غم ککړه کړې ده. السلام علیکم.
سلام علیکم. زه غورماش ته ولسوالۍ د بادغیس ولایت خبرې کوم. نو غورماش زه بخپله ولایت د دولت کې په خود قرارګاه کې ورده دی پر دا غاړه باندې طالبان دي. خلک د یخنۍ مرسته نه بازار ته څوک ورتلا سه بازار ته د ټولو دوکانونو خلکو نورو خلکو چېرته خلک خپل شیان نه بس دا خو اردو ته کام باندې کوي. دو خلکو پاس دا سره افغانستان محترم دي سره سره خو بېخي پر افغانستان باندې اسمان نړیوی دي بېخي در بدره شوی دي. دا خلکو پاس دا خلکو گزاره سه موږ خپل پردا غره د اردو پردا غره باندې په دغه اصلاح کې موږ تمام وردم په توپو دې سیم غشنان خو به نه کوه. دا به د خپلوان نه غورځي نه طالب نو څنګه چې سم شي صدا خو مول نه لته غورځي. ول دا دولت د وسه ما تقریبا 15 سال به زیم دا دولت د وسه ما نه لګه دا وس پیدا شوی. دا دولت سراوي د افغانستان تر له دا قدر زل نه نه کوله. دا دولت کسان د خو باندې سر سره خاص د پونه ول له خو مسلمانانه به سر پونه ول کورونه په توپو باندې ول طالبان سره کار وخت طالبان ول په کورونه باندې څه کار لري. کورونا خسرې نه ودی مردا خاص درو وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیرمند ولایت سے تماس کیا مور داد مرد بابا جی جنگو نے دیکھی ڈیر زور آخری نو مر گاڑو چھ داجر پر شہر قرار قرار نہ ولی پجے سر جی نے کی جگہ کڑی و سلام.
زبل محمد ہلمند ولایت سے مول صاحب سفر پر تماس کیا لگا کے خان ترور مقامات پر اور رسید د څنګه نه څه تک کجکی پر د لار باندې د میچ په څیر یو راټول کړی تر کجکی پر تر څنګه پر نور په څیر واته نه مال کورنی چار و تیر څاو د دفاع وزیر څه د نور مقاومت صدا غشتل د سیاغ په څیر کله کې کوم د هغه د مظلوم د چاره ولې څه مولا څه مخ مخونه څه د څه نه یو سات لارې را باندې سپاس ساته کړه په دشتو کې مزل کو طالبان باندې کړه د واده د لارې امنیت خوندې کې یاغ
السلام علیکم. کندوز ولایت دشتارچی ولسوالی مول جان مور د اشرف غنی صاحب څخه د نورو مشرانو څخه دا خواهش دی چې د مارچیپور ولسوالۍ باندې دغه درویش ورځې کېږي چې عملیات روان دی د خلکو مالونه وسوځل دوکانونه وسوځېدل او خلک شهیدان شول او ارچیول سوالی ټول خلق او د مهاجر ټول خلق په سیوا خپل او دوی به سان او د ټوپونه ورته راسي او موږ د حکومت څخه د ایله کوم چې د ارچیول سوالی د جنگ د ګرګر د ولیدا موږ د غسلر شو ځکې د ارچی په شار کې جنگ دی او د ارچی په شار کې جنگ دی موږ د حکومت څخه د ایله ورو چې زور نه رسیږي او ارچیول سوالی دی لکه په یو ګل باندې نفسر لکه وسلام.
السلام علیکم. زروز الدین دی جلال آباد نه خبرې کوم. زما پیغام دی افغانستان چارواکو ته او د ننګرهار چارواکو دا بی کفایت چارواکو ته البته دا ده چې تاسو د اچین پولیس والی کې یا نورو ساحو کې د داعش په وړاندې منډې وهي او هلته لټوئ یا له منځه وړئ، لیکن دلته د ننګرهار په پوهنتون کې تاسو داعش روزئ. زما وړاندیز دا ده چې زر تر زره د ننګرهار د پوهنتون رئیس هغه استادان چې په دې کې برخه لري او هغه محصلین چې د داعش او د نورو مخالفینو بیرغونه پورته کړي و زر څه زره ونیسي او زندان ته دی واچي او سخته جزا ورته ورکړي، کنه دا به ډېره بده فائده ولري. وسلام.
السلام علیکم. احمد ولی ام دی کندهار دی ولایت می تماس ولای ما پیغام دا وروره دا داعش والا مخت نو خطرناک شي په افغانستان کې په مینو باندې خلک وخه زول سرونه جن پریکو او وسی په فرانسې کې وو تاونه سي دي اوس خطرناک سي دي د افغانستان حکومت دا پیغام دی چې اوس لانو نو ته بیدار کې سمیا دا زور به ولا دي تر دلته ځان معلومه وي.
السلام علیکم. دا زاده راډي کارګون کو تا سلامونه. زه د نندار ولایت داچینو ولسوالۍ سیدین کای رو راز مونږ به ولسوالۍ کې داعش ته دولت باید دې غم وکا زمونږ غم باید دولت وکا مونږ د مرکزی دولت څخه دا غوښتنه ده چې باید زمونږ غم وکا زمونږ مالونه یې چور کړه زمونږ کورونه یې وسازل زمونږ بچیان یې بې تعلیمه کړه زمونږ مکتبونه یې وران کړه هر څه زمونږ آلوب شو دوه میاشتې کېږي چې دولت زمونږ غم نه کا نن عملیات کوم تباه عملیات کوم داسې عملیات وکا په دقیقه د دې ساحې ته د دولت مخ واړوي والی شراتر شاہ ولیدی شورا ټول باید دې قسم صحیح کار ہوگا دایس پاتین ولت والے جو سم دا مسنری مرکزونه دا استادای باید دې مرکزونه ختم شي هغه ځای د دولت لا شي احترام باید مونږه پور شي.
و مور دل چې یو شمیر اوریدونکو د افغانستان په بیلابل ولایتونو کې د اسلامي دولت ډلې یا دایش له فعالیتونو څخه شکایت کړي، خو هاخوا افغان چارواکي وایي تر ډیره د دې ستونزې د حوالې لپاره هلې ځلې کړې دي او د پرمختګونو خبره کوي. دوی وایي په غوسمو کې چې د دوی په خبره دغه ډله یا د اسلامي دولت ډله فعالیت لري عملیات سوي دي، لکه چې تاسو ته هم څرګنده ده او دوستانو هم په خپلو پیغامونو کې ویل دا ستونزه تر ډیره په ننګرهار ولایت کې لیدل کیږي. نو په دې اړه ضرور بولم چې د ننګرهار د والی ویان احمد ضیا عبدلزی مرکه درته واورم چې په همدې اړه زموږ همکار صالح محمد صالح ورسره کړی ده او ښاغلی عبدلزی په هغو سیمو کې چې ویل کیږي داعش ډله ډیره فعاله ده هلته عملیات سوي دي او د پرمختګونو په اړه ښکېدلی دی. دغه مرکه به په ګډه واورو.
د کله نه چې داعش وسله والې ډلې ننګرهار کې په ډېرو محدودو دریو ولسوالیو کې په سرحدي نقاطو کې خپل تحرکات شروع کړل او بالاخره ځینې داسې اعمال ترسره کړل چې هم د عامو خلکو او هم د حکومت هغه تشویش او غوسه یې راوپاروله. د ولایتي ادارې لپاره په خپل اولي سر لپاره دا حالت بیخي نور د منلو نه و، اما په دې اعتبار باندې د امنیت شورا هم وخت نا وخت موږ ته هدایات راکول او بالاخره وروسته تسلیم شي د امنیت شورا، او هغه دا و چې په نظامي برخه کې یو سلسله صلاحیتونه ولایتي ادارې ته ورکړل شي په ځینو سیمو کې دوی وکولی شي د عملیاتو د ترسره کولو تصمیم ونیسي. په همدې ترڅ کې لومړی د پکوټ کې عملیات ترسره شول، نتیجه یې ډېره ښه وه، ولس صحیح شو، ولس تشویش شوي سیمې وساتلې. د دې تعقیب باندې په اچین کې عملیات په لاره چول شوي دي. په دې تېرې یوې دوه اونۍ عملیاتو کې په حدود 250 تنو کې تلفات داعش ته اوښتي دي، ګڼې سیمې د دوی د وجود نه پاکې شوي دي. ډېرې کمې ساحې اوس د دوی په اختیار کې دي چې هلته هم امنیت کوونکي ځواکونه دوی سره په جګړه بوخت دي او تراش دوی کې چې هغې نه په دغو سیمو نه هم حضور پاکي د دوی په هغو سیمو کې چې سیمې د داعش ته حضور نه پاکې شوي دي. محلي خلکو حکومت باندې 3-8 پوستې ایجاد شوي دي چې په هغه سیمو کې علاوه د حکومتي ځواکونو نه خلک په خپله د خپلو سیمو ساتنه کوي. بل قدم چې واخیستل شو، د چین ولسوالۍ د ګڼو سیمو مشرانو په ننګرهار کې یو تعهد وکړ چې دوی به د خپلو سیمو ساتنه کوي، خپلې سیمې به ساتي، ولسوالۍ سره به اوږه په اوږه باندې دا ځلې چاته اجازه نه ورکوي چې بیا ځلې د دوی سیمو ته راشي او سیمې نه
عملي. عبدالزید صاحب، دغه وسلوال چې تاسو یاد کړل چې د دوو اونیو په عملیاتو کې شاوخوا 150 وسلوال وژل شوي دي، دا ځایي وسلوال دي، د نورو ځایونو څخه راغلي دي، بهرنیان دي، څوک دي؟ دا
اگر راپورونه چې د ننګرهار ملي امنیت ادارې لري او وخت نا وخت ولایت مقام ته ورکوي، دا ښایي چې په دغو ډلو کې اکثره بهرنیان دي، د افغانستان پورې مربوط خلک نه دي. د دوی هویت په مختلفو وختونو کې داسې واضح شوی دی، دوی هیڅ د افغانستان د کومې سیمې پورې نه تړلي، اما بعضې شته پکې، بعضې داسې هم شته دی چې د افغانستان د ځینو سیمو پورې ارتباط لري، ولې اکثره دي چې هغوی د افغانستان نه بلکې د نورو سیمو راغلي.
تاسو ویل چې دا چین ولس ژمنه وکړه چې د خپلو سیمو ساتنه به پخپله کوي، ولس تش لاس دی، دوی سره وصله نسته، نظامی قوت نسته، څه همکاري به تاسو د دغه ولس سره کوي؟ له قومي مشرانو سره یا له ځوانانو سره چې د خپلې ولسوالۍ د ساتنې ژمنه یې کړې ده؟
یو تجربه چې موږ وکاروله او ډیره کامیاب او بریالۍ وه، د سیمه ایزو پولیسو د چوکاټ رابطه کولو. خوشبختانه امنیت شورا د سیمه ایزو پولیسو په برخه کې د ولایتي ادارې د والي صاحب یو پیشنهاد منظور کړ، زر اضافي نوي سیمه ایز پولیس ایجاد کړل. په اول وخت کې چې کله سیمې تصفیه کیږي او موږ سره د محل خلک راځي، هغوی تر یو وخته پورې موږ سره د سیمو په ساتنه کې برخه اخلي. همدغه خلک بیا وروسته دوی د سیمه ایز پولیسو په چوکاټ کې استخدامیږي او یو اندازه معاش او ځینې نور امتیازات دوی ته حواله کیږي.
د ننګرهار د ولی ویان احمد ضیا عبدالزی و. دغه راز دوستانو په پاته برخه کې هم د نورو دوستانو شکایتونه درته خبروم چې د نورو ستونزو په اړه یې راستولې دي. البته تر پیغامونو د مخه بیا د یادونه کوم، کوم پیغامونه چې مو وړاندې واوریدل او یا یې وسوري، ټول ستاسو دوستانو نظرونه دي او د ازادي رادیو نظر پکښې نسته.
سلام علیکم، آیات الله ام کنرنا وختنه مدار چې افغانستان د فار ډېر موزیر امسره دي چې یو د صلح شورا او بل پارلمان ته دوه ډول باندې یو خو مصرفم دی زیاده او بل دوی چې کومشنه ورکول دي زیاده. مطلب دا چې د صلح تر اوسه هیڅ فعالیتونه ګولای د ور لمبي بلګلی او پارلمان ته رابطه می وختنه دادا چې دوی په خپل په پاتادونو کې خېلې د زنوکو په اساس کې دوی خېلې د جنگلو په قطعات کې دوی خېلې په معدناتو کې دوی خېلې هغه غیر مسلکی وزیر چې راځي ته دوی ته پیسې لري د پیسو په وجه باندې غیر مسلکی سره وزیر شي یا رئیس شي هغه بیا دا د نقطه ځان ده. وختونه مې زده چې د پارلمان او د رسول شورا باید د افغانستان د قاموس نه لري کړی. السلام
علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنو د کین ګلدین د ازادۍ راډیو ټول کارکونکو سره د کوم سلامونه ویم او ټول اوریدونکو ته سلامونه ویم. د ښه او مزیدار ښه کار وکړو چې زموږ د افغانستان مشران او په تیر جمهور رئیس چې د هندستان نه د فیورین غوښتنه وکړه
زمون په افغانستان کې به د خیر سره امن راشي، امنیت راشي، او الله پاک په زمون دا وران افغانستان ګلی ګلزار کی، او الله پاک ته وکړي چې زمونږ دا کم کومکونه چې دي غوښتل شي غوښتل شوي دي، دا نور قوي کی، او هغه ممالک او هغه ملکونه چې افغانستان په ورانولو دي او د افغانستان په بربادولو دي او خلک د تکلیف او زخمه سره مخ کوي، په هغو به الله پاک لرزان کړوي، او الله پاک په هغه په خپل منځ کې اسه کوي. ډېر خوشحاله ډېر خوشحاله والله پاک چې دغه شان کومک مونږ سره په دوام کې لري. وسلام.
بلې، السلام علیکم. د هلمند ولایت د افغانستان شمیرې ټولې بجې شوي دي او شبکې هیڅ کار نه کوي او موږ غټه ستونزه ده. وسلام.
د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه. دا د انکشاف پروژه چې ده، دا خو انکشافي کارونه کوي خو هیڅ خلکو ته سهولت نشته دی. څوک چې رئیسان دي او څوک چې پیسې راباسي د بانک نه او د هغه نه راباسي، خپل جیبونه ترې ډکوي، چې ډکې نه کې هیڅ امکان نه لري. خلکو ته هیڅ خیر نشته دی. د کاپیسا ولایت د تګاو په ولسوالۍ کې خپلو خپلوان یې راټول کړي، په کار یې واچوي، شرکت یې تیارلی، شرکت نه بیا پروژه والا خپلو خپلوان راټولوي، هماغه کې په کار کې پیسې هاپو میل کړي، څوک په دې څوک په هغې ووهي. ترې ډېر اختلاف پکې دی د پیسو کې، هر څوک خپل جیبونه ترې ډکوي. وسلام.
وعلیکم السلام. په دې سره زموږ د نن ورځې د خبرونې وخت هم پای ته ورسېد. د ازادي رادیو د پیغام ثبتونکو دستیا شمیره چې د خبرونې په پای کې درته خبريږي در سره ولیکئ، او موږ ته خپل ستونزې خپل شکایتونه چې په خپل سیمه کې لري راته ویلېږي، ثبت کړئ. موږ ویم په پوره امانتدارۍ سره درته خبرو کوو، او هیله ده چې اړوند مسؤلین او چارواکي جدي توجه ورته وکړي او دغه ستونزې واورېدل سي. په دې هیله تر بلې خبرونې تاسو پر خدای سپارم. الله ومرسم.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
سند سپینو شګونا مې جوړ کړو محل، د سند سپینو شګونا مې جوړ کړو محل، د ټول خر کی جهان اورتا حیران ران قتل، د ټول خر کی جهان اورتا حیران ران قتل. خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا پیارنگ میں اٹھتا ورکڑو لخو گنو دشیبا ہر گل میں اٹھتا را وستو ملیار میں کبلبل ہر گل میں اٹھتا را وستو ملیار میں کبلبل نرگس میں پکے گراوڑو ہمیں مام کلرام بیل ساس کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلو نا دچامل شراب میں اوڑتا ورکل بیاد اوپکو دبلبل شراب میں اوڑتا ورکل بیاد اوپکو دبلبل سپوک میکڑا دا زہرا پست غزلے خنداتا دا تنظرو خل زر کے گڑے دلے دستورو مست استر کے غلے غلے رپے دلے رو رو پہ مستی راغلد زوانے اور ایک بل رو رو پہ مستی راغلد زوانے اور ایک بل سندر سپینو شگونا میں جوڑ کے او محل